په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویان پامیر ساحل سلامونه قبول کړي. په دې غړي کې بعد طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اسلام آباد سفر، د افغانستان وضعیت په اړه شوې ټرایکا پلس غونډې، قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره خرچ کړی شو فنډونو په اړه راپورته شو پښتنو، او پاکستان کې د کرونا وایرس واکسینو لړۍ ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو نوموړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه.
د ننګرهار په یو جوبات کې په چاودنه کې 15 کسان ژوبل شوی دي. د ټرایکا پلس په نوم هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، او برما یو امریکایي خبریال ته د یو شمیر تورونو پر سر د 11 کلونو د بند سزا ورولې. بشپړ خبرونه د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې نن په چاودنه کې د جمعات د امام په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. له سیمې څخه یوې سرچینې د امنیتي وجوهاتو پر اساس د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د تریلې سیمې په جامع جمعات کې د جمعې لمانځه پر مهال شوې ده. د زیاتوي چونکو مواد د جمعات په محراب کې خول. د طالبانو د حکومت چارواکي پیښه تاییدوي خو نور معلومات نه دي ورکړي. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په جمعاتونو کې د لمانځه پر مهال د چاودنو په ګډون یو شمېر بریدونه شوی دي. د اکتوبر پر 15مه د کندهار د اهل تشیع په یو جماعت کې په ځانمرګي برید کې 8 کسان وژل شوی ول. تر دې وونه مخکې په کندوز کې د جمعې د لمانځه پر مهال په حمله کې 6 کسان وژل شوی ول. د هغو دواړو حملو ذمہواري د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه منلې و. د افغانستان پر حالاتو د ټرایکا پلس په نوم د ډلې د غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. پرون په اسلام آباد کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو د غونډې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې باید ښځو او نجونو ته د تعلیم د اجازې ترڅنګ ورته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر غونډې وروسته ګډه اعلامیه خپره کړې چې په کې په افغانستان کې پر بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژور اندېښنه ښول شوې. دوی دا څرګندونه پر داسې مهال کړی دي چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، او ملګري ملتونه وایي چې د هغه هیواد ولس د قاتل له خطر سره مخامخ دی. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون تر غونډې وروسته پر ټوټر په بیان کې ویلي دمګړی ټوله توجه په هغه هیواد کې خراب بشري وضعیت او خلکو ته د بیړنۍ مرستو رسولو ته ورکوي. طالبانو د سپتمبر پر 9 خپل لنډمهاله حکومت جوړ کړ چې پکې شامل ټول چارواکي د هغه ډلې غړي دي، او یوې ښځې ته هم پکې ځای نه دی ورکړل شوی. طالبانو همدارز په ځینو ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته په حکومتي ادارو کې د نجونو زده کړې درولې دي. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی او د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو هڅې کوي، او زیاتوي چې پر ښځو یې په هیڅ څانګه کې د کار بندیز نه دی لګولی. نن د مشال او ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی لومړی تلین دی. دایی یو کال مخکې د نومبر پر 12مه د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شوی و. د نوموړي کشر ورور مدثر دعوت نن مشال راډیو ته ویل د دایی وژون کې لا هم نه دی معلوم شوی.
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه. په تېر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو.
د افغانستان پخوانی حکومت هغه مهال پر طالبانو د دایي د وژنې تور پورې کړی و، او یو مشکوک کس یې هم نیولی و چې د اعتراف ویډیو یې خپره شوې وه. هغه مهال طالبانو د پیښې ذمواري نه وه منلې، خو پر دایي یې د برید د غندنه هم نه وکړې. له محمد الیاس دایي یوه وړه لور او ښځه پاتې دي. په امریکا کې یو عدالت نن امریکایي خبریال ډینی فینستر د پارونې او د ناسمو یا پارونکو معلوماتو د خپرولو په ګډون په یو شمېر تورونو مجرم بللی، او ورته د 11 کلونو د بند سزا اورولې ده. 28 کلن فینستر چې د فرنټیر میانمار په نوم د یوې آنلاین مجلې مدیر دی، په می کې هغه مهال گرفتاره شوی و چې نوموړي له برما څخه د وتلو هڅه کوله. هغه هیواد په فبروري کې له پوځي کودتا راهیسې د ګډوډۍ ښکار دی. د نوموړي مجلې ویلي چې په اورول شوې سزا کې د نړیوال سفر یا مهاجرت او د ناقانونه ټولنو د قوانینو سرغړونو تورونه هم شامل دي. پر فینستر په یو بل عدالت کې 2 اضافي تورونه هم لګېدلي دي چې پکې د ترهګرۍ او د غداري او بغاوت ضد قوانینو د سرغړونو دعوی هم شامل دي. د فرنټیر میانمار مشر مدیر تھامس کین وایي د فینستر سزا بې اساسه ده. امریکا د نوموړي پر خوشې کولو ټینګار کاوه. د بهرنیو چارو وزارت فینستر ته تر سزا ورولو مخکې په بیان کې ویلی ول چې ټول نړۍ ته څرګند ده چې د ډینی نیول بشپړه ناانصافي و. په بیان کې راغلی ول چې د برمیا رژیم باید له منطقه کار واخلي او غو خوشی کړي. ملګری ملتونو د فعالانو لخلي وایي چې په برما کې له فبروري راهیسې تر 1200 زیات ولسی وګړي وژل شوي او زرګونه کسان بندیان دي چې پکې لسګونه خبريالان هم شامل دي. او د شلوریز کرکټ نړیوال جام پایلو به د نومبر پر 14 د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې کیږي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون په دویمه نیمه پایلو به کې استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه او فائنل یا پایلو به ته وته. په دوبۍ کې په سیالۍ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې یې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 168 منډې جوړې کړې وې. په ځواب کې استرالیا د 180 منډو هدف په 1900 اوورونو کې پوره کړ. تر دې یوه ورځ مخکې په لومړۍ نیمه پایلو به کې نیوزیلند انګلند ته په 500 وکټو ماته ورکړې وه. د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر پر 18 پیل شوې وې چې پکې 14 لوبډلو برخه واخیسته خو څلور لوبډلې تر تمرینی سیالۍ وروسته لا تلولې بهر شوې. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني غړې تر پای کرا سره وې نو د دې ترڅنګ د ځنې نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اسلام آباد سفر په اړه معلومات درکو. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت متحدانو د ووټونو د برېښنایي ماشینونو په کارولو اندېښنې ښودلې خو وزیر اعظم عمران خان یې بیا هم دفاع کړې. البته شنون کې وایي
په دنیا کې یو ملکوم دا داونه شي کولی چې برقي ماشینونه چې دي هغه انتخابات چې دي شفاف او په انصاف باندې مبني شي جوړي.
د شمالي وزیرستان یو استازي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره خرج کړی شو فنډونو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په ملاکنډ سیمه کې د نشې توکو پر ضد مبارزه کوونکي محمد زاده چې د نومبر پر 8 وسلوالو وژلې وو په اړه د حکمران ګوند ته یې انصاف یو پارلماني استازي وایي
څنګه دوی یو تقریر کړو منشیات پروسو خلاف نو دا یو یره سرګندګي کې چې راکېږي شته د هغوی کاري.
پاکستان حکومت وای په ملک کې د کرونا وایرس واکسین شاوخوا 1.5 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوې دي. خو په اړه یو ډاکټر وایي
حکومت لا پکار دی چې د یونین کونسل او د ویلیج کونسل په لیول باندې چې کم کمیونټي انفلوئنشل دي هغه د غزي مذهبي مشران دي هغه دې په دې خبرو کې انوال کی.
د پاکستان او استرالیا ترمنځ شوی پرونی لوبي ترڅنګ په خبرونه کې ځنې نور ریپورتونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. مشال ریډیو اوري. د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د نومبر پر 10 اسلام آباد ته ورغلی دی نن د خپل سفر درې ورځې مصروفیاتو په اړه په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب نه معلومات اخلو. طاهر خان صاحب ستړي مشي درته وایو.
ډیر مهرباني شکر تاسو.
طاهر خان صاحب امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د چا سره لیدلی دي څه مصروفیات یې نن؟
لکه چې وړاندې وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی دي چې په خپل هم د دې ملاقات تایید کړی وو. کله چې دلته یو وینا کوله دلته په اسلام آباد کې یو د حکومت لخوا یو تحقیقاتي مرکز دی هغې
طاهر خان صاحب ستاسو آواز صحیح نه راځي که لږ خپل ځای نه وخوځيږي.
تاسو آواز اورئ؟
جی جی اوس راځي طاهر خان صاحب آوازم.
ما دا وی چې د امیر خان متقی لکه شی ګوډان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم غونډه شوې ده چې نن د سفر دویم ورځ ده او د نن سهار په اسلام آباد کې د یو سیلانیز مرکز دی او تحقیقاتي مرکز دی د حکومت لخوا تاریخ یو وینام کړی و چې تاریخ ډیپلوماټانو مو په وې کې په فانی د پاکستان سفارتکار مو نورم په خلک کو نو په دا وینا کې زمو هم ته کیو او د پاکستان طالبانو په اړه پښتنه شوی و چې تاریخ د افغانستان موجوده طالبانو حکومت پای کې برست سہولتګاری کوي نو دا و چې د دې حکومت په دې ډېر خوشاله دي چې د پاکستان پاکستانی حکومت مابین خبرې روانې دي مذاکرات روان دي او قربندم شوی دی د خدای وچ مونږ به دې پروسه ته وده ورکو او واړی چې دا دائمی شي دا چې کوم د خبرو د پروسه ده نو یو دا خبرو کو بل دا موږ دا وخت په افغانستان کې د پاکستان پر ضد باندې یو بل ډېر نشته دا ته اشاره وه په افغانستان د ډېر مختلفو شوي کوم چې موږ حکومت په اړه باندې چې اوسنه د فریکا پلس اعلامیه ته د توجه لیکن د حکومت دا ټول شمول دی او په هغه کې ټول غاړو ته ورکړی دی ټول کارونه پکې دي بارہ خپل دا حکومت دفاع کوي دا ټول شمول دی دوی بیا د خپل د حکومت په اړه باندې څه شوي نو هغه د بیا چې محکمه د پاری کې سره په سره خلک خځه واپس راغلي دي او د غرنګ تعلیم کې او یا فیصد خځه واپس راغلي دي خو بارہ د خپل پالیسو دفاع کول او د ملي اردو په اړه باندې
آواز بیا چې کم دی هغه صحیح ناراضی منگ دوباره کوشش کوو چې تاسو سره رابطه وکړو ځکه چې یو څو پښتنې نورې هم لرو لتاسو به کوو نو زمنګ کوشش دی چې دوباره تاسو سره رابطه شي تایخان صاحب آواز می درځي اوس جی جی ستاسو آواز کی تارخان صاحب لکه څنګه تاسو خبر وکړل چې ټرایکا پلس خبر هم پکې وشوله پرون دغه غونډه په اسلام آباد کې وشوه او ټاکل شوی و چې امیر خان متقی سره چې کوم دی دغه غونډې ګډونوال به ویني آیا دغه لیدنه شوې ده او څه خبرې اترې پکې وشوې
دغه لیدنه بالکل شوې ده او دغه لیدنه چې کده د ټرایکا پلس چې په روس چین امریکا او پاکستان دغه غړي دي دا وی چې کوم سهار غونډه وا ټول غډون کوونکی بیا ماخام د طالبانو د حکومت سرپرست خارجه وزیر سره ولیدل او دا نه کې او دوی دا وی چې کوم اعلامیه بیا خبر شوی و چې کوم چې دوی بحث کړو په خپل منځ کې یا د دوی تجاویز او وړاندیزونو هغه د افغانستان د طالبانو د خارجه وزیر سره شریک کړو او کوم اعلامیه چې بیا خبر شوی و د سلور هیوادونو هغه کې ځینې شیان وو طالبان د غوښتنې او عربیا وشو چې هغوی د ټول شمول حکومت جوړ کړي نورو خلکو ته پکې زی ورکړي او خپلو افغانانو سره دې په دې اړه باندې ګامونه واخلي دویمه خبره بیا طالبان د غوښتنه شی وه چې ټولو ترهګرو ډلو سره دې خپلې رابطې اړیکې هغه وشلوي ختمې کړي او د هغوی په ضد دې داسې ګامونه واخلي چې هغوی د منځه یوړل شي دا هم طالبانو ته وویل شول په دغه اعلامیه کې چې کومې وعدې دي کړي دي هغه د بشري حقوقو هغه د ښځو د حقوقو په اړه باندې دي خپل خوره استعمال د کوم خلاف نارې نه خپل وعدې دي پوره کړي یو بل مهمه خبره په اول ځل ما وکړه چې طالبان هغه شوی دي چې ګاونډي هیوادونو سره دي یا ریترته دي دوستانه هغه نظر خپل کی دا په اول ځل باندې راغلی ده نو ممکن ده چې دې په ذهن کې سوي چې ځنې ګاونډي هیوادونو سره د طالبانو کې دي شي په اړیکې دومره تعلقاتو کې لږ شانتې څه مسلې وي نو بارا دې تم شوی ده او دغه مهم خبرې دي خود د دې په اړه چې کړه د امیر خان متقین د ټولو غوښتنو په اړه باندې تبوسونه شو نه لري د خپل پالیسو دفاع کول او خپل حکومت ته ټول شموله به د خپل حکومت چې هغه دي برابر کړی دی نو بارا هغه دغه کوم زیات هغه ارزښت هم دې ځواب پر نه ور خو دې غوښتنو
سمه تایخان صاحب ستاسو نظر په دې باندې غسل غواړم لکه تاسو ویل ټرایکا پلس غونډه چې کومه هغه وشوله او دغه موضوعات هم تاسو ویل چې د په دغه خبري وشوله او د طالبانو نغښتنه وشوله خو بل خو تاسو ویل چې امیر خان متقی صاحب وایي چې لکه منګه ټول شمول حکومت د زنانه او حقوقو باره کې خبري وشوله د هر څه څه ویني چې دغه ملکونه بار بار د غښتنه کوي او طالبان وایي چې مونږ خو دغه غښتنه لګیا دي پوره کړیم دی او منوي نو دا حالات بیا کم طرف ته مسله په کم ځی کې دا چې ولې لکه نړی والا ټولن یا پر رسمیت نه پیژندل یا د سر مرستې هغه شانتي نه کوي مسله کم ځی کې دا بیا
ګوره مسله خدای دې چې طالبانو لکه خپل دي کوم نړی مشران دي هغه دا وایي چې نړی په خپل خبرې کې مونږ د طالبانو نه کوم ورو چې دا وي د مشر هم دا یو سوچ دی چې کوم شل کړ دي جګړه کړې دا چې طالبانو ته جهاد وایي نو دوی نشي کولی چې د نړۍ ځنې غوښتنې اومني دا که یو سوچ دی او دا د مشر د طالبانو امیر چې نیم سوا په کندهار کې ناست دی او خلک ورسره ویني نو دا غته رایه مخې ته راځي چې رایه دا وي دا اصول طالبان دا لپاره وټاکي چې نو بیا خو به ډېر مشکل وي چې د نړۍ غوښتنې د دوی نه وي هغه اومني لیکن بل مشکل دا دی چې د دنیا غوښتنې طالبان نه مني هغه ته ارزښت نه ورکوي یا وی کې نرمي خپل پالیسو کې نه خې نو بیا غوړ رسمیت خبره ډېره پیچلې کیږي مشکل کیږي ورته چې دکیږي نو بار لگے نہ عام افغان تے نقصان رسی او طالبان خو رسی بھی دا حالت نو دا اوس کم رسمیت دنه پی جندلو او بل دا رسمیت دنه پی جندلو مسئلہ دا مانو در دا دے چی دا او سب پوری دا حکومتونو پا میز باندے ندا مذاکرات کنے دا پاکستانانو تنین تا پوستو دا دیم دا موضوع تا او سب پوری پا میز باندے ندا او دا ما خیلی غیب گوری چی طالبان سکی طالبان دا نڑے گوختنو تا جواب وائی مصبت رو کنا
صحیح ډیر مننه طاهر خان صاحب د تفصيلات را کولونه اوریدونکو په اسلام آباد کې زمنګ همکار طاهر خان صاحب را سره د ټلیفون په لیکه موجود و د امیر خان متقی د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر د اسلام آباد سفر په اړه معلومات را کول
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفحه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفحې دولس زر یو سل پنځه لزر اووه سوه شپېته دیار لزر پنځه سوه اتیا او اول زر اته سوه اتیا کلو هرڅه
مشال ریډیو اوري د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت متحدانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ووټونو د برقي ماشينونو په کارولو اندېښنې ښودلې دي او په دې اړه یې پارلمان تر غونډې مخکې د بحث غوښتنه کړې ده. د متحده قومي موومنت یا ام کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ سیاستوالان وایي حکومت دې پر انتخاباتي اصلاحاتو قانع کړي. دوی دا غوښتنه پر داسې مهال کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په لسمه د خپلو ملګرو ګوندونو سیاستوالان میلمانه کړي ول او ورڅخه یې وغوښتل چې د اصلاحاتو او د ماشینونو د کارولو په اړه دې ورسره ودرېږي. وزیر اعظم دریځ لري چې هغه ماشینونه په انتخاباتو کې د درغلۍ مخنیوي لپاره اړین دي خو اپوزیشن ګوندونه او شنونکي له دې نظر سره موافق نه دي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د پاکستان حکومت تر هغه وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه ځنډولې چې متحدانو یې د ووټونو د برښنایي ماشینونو د کارولو پر موضوع اندېښنې او شکونه وښول. ټاکل شوی و چې د نومبر پر 11مه د پارلمان د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې د هیواد په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو او د ووټونو د برقي ماشینونو پر کارولو تر بحث وروسته قانون جوړ شي. دا البته لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې د هغو ماشینونو د استعمال وړاندیز لانجمن شوی دی. تر دې مخکې د اپوزیشن نورو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی تر څنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برښنایي ماشینونو د استعمال مخالفت کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه ماشینونه کاروي چې موخه یې د درغلیو مخه نیول دي. وزیر اعظم پر داسې مهال د ووټونو د برقي ماشینونو د استعمال ټینګار کوي چې ټاکل شوی په 2023 زیږیز کال کې په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي. په تیرو وختونو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت دوه مهمو ګوندونو متحده قومي موومنت پاکستان ام کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ چې پخوانی نوم یې پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم و پر دې موضوع څه نه ول ویلي، خو اوس هغوی هم د برقي ماشینونو د کارولو د مخالفت اشاره ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 11مه وزیر اعظم عمران خان خپل متحدان د غرمې ډوډۍ ته وربلل ول او ورڅخه وغوښتل چې په پارلمان کې د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې د په وینا اپوزیشن نه غواړي چې د برښنایي ماشینونو په استعمالولو رانه انتخابات وشي.
شرکت کړی
زه غواړم چې تاسو دې ته د ایوي قومي مسلې په توګه وګورئ او پکې پوره ګډون وکړئ او زمنګ د انتخاباتي اصلاحاتو پلان بریالي کړئ، ځکه چې تاسو مقابله لو مافیاګانو سره ده چې د بدلون مخه نیسي، ځکه چې هغه په هیګي چې بدلون یې ختموي او نه غواړي چې آزاد او منصفانه انتخابات وشي.
د وزیر اعظم تر وینا څو سات وروسته د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پر ټوئیټر په بیان کې وویل چې حکومت پر انتخاباتي اصلاحاتو له اپوزیشن سره نور مشورې کول غواړي چې دواړه خواوې په یو خوله ترمیمي مسوده جوړه او منظور کړي. چودری ورسته د پاکستان د انګریزي ژبې لډون ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل د مشورو لپاره او د خپلو متحدانو په غوښتنه د قومي اسمبلی او سینټ غونډه ځنډولې. د ام کیو ایم ګوند یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی وسامه قادری وایي د ائتلافي حکومت متحدانو هم د نومبر پر 11مه د وزیر اعظم په میلمستیا کې د رایې اچونې برښنایي ماشینونو پر استعمال د شکونو څرګندونې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې یوازې اپوزیشن نه بلکې خپل ملګري ګوندونه دې هم قانع کړي. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل حکومت باید د ټکنالوژي پوهان ور وغواړي او خپل ملګري دی پوکړي چې د رای کارونې برقی ماشينونو ګټي څه دي.
حکومت کو سرجیت کی جو مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اہم ترین اتحادیوں کو اعتماد ملے کر
حکومت باید سنجیدگی کھولے وے او د خپل تر ټولو مهم او متحدانو باور یې تر لاسه کړی وای. په دې اړه باید حکومت یو شمیر غونډې جوړې کړې وای او باید یې په وړو وړو انتخاباتو لکه د ټولنو په ټاکنو کې د ماشينونو تجربه کړی وای نو نتیجه به معلومه شوې وای. زما په فکر حکومت دا هر څه ضروری و نه ګڼل نو اوس ټول متحدان اندېښنې لري. وګوره موږ د حکومت مخالفت نه کوو بلکې غواړو چې د ماشين په اړه زبوق شکونه ختم کړي له ګټو مو خبر کړي او زموږ خبرې واوري. نو دا ټول پریکټ خو په یو ساعت کې نشي کېدای.
قادری زیاته کړه چې د وزیر اعظم په ملمستیا کې د پاکستان مسلم لیگ سیاستوالانو هم د برقی ماشينونو پاړه اندېښنې وښودې. هلته د پاکستان مسلم لیگ سرچینو هم د نوم نخولو په شرط ډان رسپانی ته ویلي چې د برښنایي ماشينونو پاړه له حکومت سپیناوي او معلومات غوښتي دي. قریش خټک په پاکستان کې د جمهوریت او انتخاباتي نظام او اصلاحاتو پر موضوع څېړنې کړې دي او دریځ لري چې یوازې د برښنایي ماشينونو استعمال په هیواد کې د انتخاباتي مسلو حل نه دی. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل د پاکستان انتخاباتي کمیشن پر ماشينونو تجربې کړې دي چې ښه نتیجې نه دا ورکړي.
په دنیا کې یو ملکوم دا داونه شي کولی چې برقی ماشينونو چې دي هغه انتخابات چې دي شفاف او په انصاف باندې مبني شي دي جوړې. له بده مرغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دي هغه ته په دې نظر ګوري کېږي چې دا ماشين چې دي د انتخاباتو د ټولو مسلو حل دي. حالانکه دا سینه ده په دې باندې د الیکشن کمیشن د پاکستان چې کوم اعلی انتخابی اداره ده هغه په دې باندې تجرباتي کار هم کړی دی او د هغې رزلټ چې دی دومره ښه نه دی راغلی.
قریش خټک وایي د برقي ماشینونو بیټرۍ او مرمت خورا ګران تمامیږي او داسې نه ښکاري چې ګواکې حکومت یې د ټولو لګښتونو لپاره پلان جوړ کړی وي. د زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي عمل کې د مداخلتونو مخنیوی او د هیواد په هره برخه کې په پوره امنیت د انتخاباتي عمل ترسره کول ډېر ستونزې هوارولی شي. خو وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 11مه خپلو متحدانو ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې حکومت تر اوږدې مطالعې او فکر وروسته د برښنایي ماشینونو د کارولو فیصله کړي.
د ټګیو د مخنیوي ایوازې یوه طریقه ده چې برښنایي ماشینونه وکارول شي، ځکه چې څنګه چې انتخابات پای ته ورسي دا ماشینونه نتیجې ښکاره کوي. که څوک غواړي نتیجه ورزوي نو کاغذي ثبوت دی وګوري. نو دا فیصله موږ ناڅاپي نه ده کړې.
عمران خان زیاته کړه چې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې په هیواد کې په ټولو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پورې شوي دي چې د مخنیوي لارې په نوې ټکنالوژۍ د انتخاباتي نظام سنبالول دي. د هغه هیواد اپوزیشن ګوندونه وایي تحریک انصاف ګوند په 2013 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې د ټګۍ له لارې واکمن شو. د هغه تور دی چې انتخاباتي کمیشن او حکومت په بیا بیا رد کړی دی او وایي د هغه کال انتخابات پاک او منصفانه ول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذي د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د فندونو د خرج کېدو په اړه پوښتنه راپورته کړې دي. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د نومبر پر 11مه مشال ویډیو ته وویل د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه 13 اونۍ په قامي اسمبلی کې وړاندې شوی سرکاري رپورت کې حکومت د یادو ضلعو د 340 روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې دا پیسې چرته او په څه خرج شوي دي. دا تر هغې وروسته دا چې 13 اونۍ په قامي اسمبلی کې د سفران د قائمه کمیټې په غونډه کې د قبایلی ضلعو د پرمختیايي پنګو په اړه رپورت وړاندې کړل شو. خود خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش د نومبر په 11مه اسمبلی ته په وینا کې ویلی وو چې کدی د 340 روپو په اړه داخل شوی تحریک التوا د بحث لپاره منظور شو نو دوی به اسمبلی ته تفصیلی معلومات وړاندې کړي. نور تفصیل لپی خبره د غلام غوس په ریپورت کې.
شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د درې څلوېښت ارب روپو په اړه تحریکي التوا داخل کړی دی. میرکلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په تیرو دریو کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و، او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه درې څلوېښتو ارب روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مخکې ورځې بیا د فرانس سټینډینګ کمیټي یو میټینګ وشو، په هغې کې بیا دوی چې کله دا ریپورټ پیش کړه د خیبر پښتونخوا حکومت دخوا نه، نو په هغه کې درې څلوېښت ارب روپۍ چې د کمې په دې درې کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی چې لګول شوي دي د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلي، کلته لګېدلی وای نو هلته به کلیئر ریکارډ وای. نو د دې بالکل واضحه معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللي دي یا په لاندې ضلعو سټل ضلع چې کمې دي په دې کې لګول شوي دي.
میرکلام وزیر د نومبر په یولسمه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلي بحث لپاره منظور کړی شي. د نومبر په لسمه نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه درې څلوېښت ارب روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وښایي چې دغه پیسې چرته او څرنګ مصرف شوي دي. خو په ځواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوې دي.
پچھلے تین سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوې دي نو تاریخ کې د هغې مثال نشته، لیکن دا اویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي. په روان مالی کال کې مونږ د قبایلي ضلعو لپاره شپېته ارب روپۍ مختص کړي دي. د درې څلوېښت ارب روپو تفصیلات به هم مونږ اسمبلی ته وړاندې کړو. خود قبایلي ضلعو ځوانان، مدني او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرچ کولو د عمل له مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان اورغزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلي ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان اورغزی وایي په کار ده په قبایلي سیمو کې نړیوالی او حکومتي مرستې د قبایلي ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولې شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولت نه پټ و نه ساتلې شي.
یو سیشن و مشترکه هلته برنام اس دوی وایي چې مونږ دغه فندونه خرچ کړل دغه مونږ وکړل. دویم خبره ده چې کم ډونرز دوی ته فند ورکړي هغه سره د مونږ کې نه ځای مونږ خبر کو هغه ته پریزنټیشن مونږ هم ورکو. نو اول هم مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم ان اف سی واده شوی و هغه دیم پوره کړي. کبیا دوی ده نه راګي نو کم اس کم چې د انټرنیشنل فندز راځي د نوې زم شوې لاکو د پاره نو
خو بلې خوا ته هم د قبایلي ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټي هم جوړه کړې ده، او دغې کمیټې ته دا کار سپارلی شوی چې د قبایلي ضلعو د زم کولو وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسي او سیاسي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي. پامیر ساحل بدرته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړې.
د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې نن په 14 کې د جمعات د امام په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. له سیمې څخه یوې سرچینې د امنیتي وجوهاتو پر اساس د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل 14 د تریلې سیمې په جامع جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوي. د زیاتوي چې اونکي مواد د جمعات په محراب کې ښول. د طالبانو د حکومت چارواکي پیښه تاییدوي خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په جمعاتونو کې د لمانځه پر مهال د 14 په ګډون یو شمېر بریدونه شوي دي. د افغانستان پر حالاتو د ټرایکا پلس په نوم د ډلې د غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. پرون په اسلام آباد کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ وکړ چې باید ښځو او نجونو ته د تعلیم د اجازه ترڅنګ ورته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع ورکړي. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون تر غونډې وروسته پر ټویټر لیکلي دمګړی ټوله توجه په هغه هیواد کې خراب بشري وضعیت او خلکو ته د بیړنۍ مرستو رسولو ته ورکوي. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی او د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو هڅې کوي او زیاتوي چې پر ښځو یې په هیڅ څانګه کې د کار بندیز نه دی لګولی. نن د مشال او ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی لومړی تلین دی. دایی یو کال مخکې د نومبر پر 12 د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د یو مقناطیسي بم په 14 کې وژل شوی و. پر نوموړي د حملې ذمواري هیچا نه و منلې. او په برما کې یو عدالت نن امریکایي خبریال ډینی فینستر د پارونې او د ناسمو یا پارونکو معلوماتو د خپرولو په ګډون په یو شمېر تورونو مجرم بللی او ورته د 11 کلونو د بند سزا اورولې ده. 23 کلن فینستر چې د فرنټیر میانمار په نوم د یوې آنلاین مجلې مدیر دی په می کې هغه مهال گرفتار شوی و چې نوموړي له برما څخه د وتلو هڅه کوله. هغه هیواد په فبروري کې له پوځي کودتا راهیسې د ګډوډۍ ښکار دی. د فرنټیر میانمار مشر مدیر تھامس کین وایي د فینستر سزا بې اساسه ده. امریکا د وړی تر سزا کېدو مخکې له برما څخه د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې وه.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته د خیبر پختونخوا په ملکن سیمه کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوونکې محمد زاده د نومبر پر 8 نامعلومه وسلوالو وجلې وو. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی جنید اکبر مشال ویډیو ته ویلي چې د محمد زاده قاتلان به ډیر زر ونیول شي. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې مدني فعالان د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوي او وایي په دې لړ کې لړ ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د نشئی توکو کاروبار کوونکي ډیر پیاوړي دي خو صوبایي حکومت وایي د نشئی توکو ختمولو په غرض یې یو ځانګړې ډله هم جوړه کړې ده. تفصیل د ګولیاس پر رپورت کې.
په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر په ملاکنډ کې د وژل شوي مدني فعال محمد زاده خبره په ایوان کې راپورته کړې. مدني فعال او خبریال محمد زاده د نومبر پر 8 نامعلومه وسله والو وژلې وو. د محمد زاده د وژنې پر ضد مدني فعالانو په ملاکنډ او په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګونونه ښودلي وو. مدني فعال محمد زاده په سیمه کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوله او څو ورځې مخکې په یو وینا کې دې مسلې ته د خلکو پام راړولی وو. د قومي اسمبلی غړي جنید اکبر د نومبر پر 11 مشال لیتو ویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي خو دا معلومه نه ده چې د هغه په وژنې کې څوک لاس لري. بلخوا نوموړي دا خبره او منله چې په سیمه کې د نشئی توکو مسله جديده
ان شاء الله ایڈمنستریشن پر امید ده او زموږ په ریګولر رابطه کې وسره یم او هغه وی چې مونږ ملزمانو ته نږدې شو یو نو په هغه ټایم کې په تاریخ تفسیر کو شي را کله وجوهات معلوم شي چې د ملک مرګ دا وجه سو نو دا غین مخ کې خدا خبر په لغه دا کوم چې ور نه د چیر ښا باندې خو البته چون کې دوی یو تقریر کړو منشیات پروسو خلاف نو دا یو یرا سرګندګی کې شي را کیږي چې دا او هی کاری او زمون سره مسله لګه دا ده چې زمونږ دغه د خالد کې لیوی دا نو د لیوی په ځواني لیوی په ځواني چې دینو دا وي چون کې هغه دغه نشته کې په سټي یا هغه هرر کې په نشته کوم چې په پولیسو کې
دا خبر په خپل حکومت سره زمخ کې د مدني فعال محمد زاده تر وجنې روستو د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستيال کمشنر فواد خټک له خپل دندو لری کول امر کړی وو. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د نومبر په 11 مشالو تیول چې په خیبر پښتونخوا کې د نشې توکو مافیا ډیره پیاوړې ده
او ډیره ښه نتورک ستیزه تاسو ته خبرو کوم چې تاسو به رپورټ کړی 13 هفته په پیښور کې لګم عام تاسو خو دا لري چې نیوز دې کوم قبایلی سیمې دي نو تاسو کې د حکومت رټ کم نه نو البته راته ځانې او ته منشات کاروبار کېدو تاسو به حیران شئ چې اوس هغه سلسله هغه روایت ختم شوی دی باقاعده په خار کې په کورونو کې دنه کې ټرین لګېدلې دي او البته کوم آیس تیاریږي هیروین تیاریږي تاسو پر کار دی په حیات آباد باندې علاقه کې په استودیو ډیر پوښه علاقه ده چې زیات وګړ بیوروکرات او وګړ خلک کوسیږي پای کې په بنگلا کې کوم نه راځي چې ټرین لګېدلې او د خیبر په کوم هره تاریخ په ټول زیات منشيات چې کوم آیس هغه دې لپاره مچوي دي
دا تاریخ وایي په خبره د قانون نافذ کوونکو ادارو د نشي توکو پر ضد اقدامات موثر نه دي
عجیب صورتحال دا ده چې یو تر څو د حکومتي چارواکو د حکومتي حالې زری وګورو نو روزانه چې کوم دې کني نو په دې مدرم خاص کې د سندیش قانون سازي کیږي د منشيات خلاف आवाज پورته کیږي کارکدګي پیښ کیږي اوس هم دره 13 هفته د تاسو د امریکا روخې نه پای کې داوی کړی چې موږ په دې 13 کال کې سمره منشيات چې کوم دې نو نوی دي آیس یو دومره خلک اندینو ته د نکړي دي خو کبل تر ته وګورئ نو په سیمه کې چې کوم دې د منشياتو دا په لون چې کوم دې ډیر زیات شوی دی خصوصا توګه باندې چې کوم ځوانان دي زموږ د سیمه هغه د پدې دا کې اخته کیږي او هغه پدې او خصوصا دا کم آیس چې کوم نه نه شر هغه دا
بل خو په کبلی سیمه کې هم د نشي توکو پر ضد مبارزه کوونکې لا بیلابیلو غاخونو سره مخامخ دي په باجوړ کې مدني فعال عمران مهر د نومبر پر 11 مشال لته ویل چې د نورو سیمو پر طاله په قبایلی علاقو کې د نشي توکو مسله جديده
څنګه چې کم دنده خصوصا د آیس نشه اوس په باجوړ کې ډیره په تیزی سره په اوروج باندې روانه ده ټول قبایلی څنګه عام پکې به دښمنۍ کېدل د یو قوم سره اخلاقي سره هغه ماشين او توپک باندې کېده ولدا خو بیا غوند خاموش غوند یو دښمنۍ زمونږ د دې کې روانه ده په دې خلاف مونږ وخت وخت باندې مبارزه کوو په خپل باندې د فکری چم غوان کې کده مونږ څو آیس کې یا پولیس کې دا مونږ لري په خپل باندې مخنیوي
خود خیبر پختونخوا حکومت د روان کال په جولای میاشت کې د نشې توکو ختمولو په غرض یو ځانګړي ډله نت په نامه جوړه کړې و چې مقصد یې د نشې کاروبار کوونکو پر ضد پراخ عملیات کول و په دې ځانګړي ډله کې تر سلويختو پوری پولیس او کمانډو شامل دي کسان په خیبر پختونخوا کې په نشې روکدو کسانو سرکاري تعداد معلوم نه دي خو د غیر سرکاري ادارو لوشمیرو سره سم په دغه صوبه کې په نشو روکدو کسانو کې تر ټولو زیات شمیر د ځوانانو دی
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سہ پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا اشے
پاکستان کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ دوام لري او د هغه هیواد د منصوبه بندي وزیر او د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې مشر اسد عمر ویلي چې په ملک کې د کرونا وایرس واکسینو لپاره جوګه کسانو کې نیمه تعداد واکسینو یو خوراک ورکړې ده په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشت راهسي شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن یا له هغه زیات عمر لرونکو کسان واکسینيږي خو ډاکټران وایي د واکسینو بهیر هغه شان نه دی روان چې څنګه په کار وو حکومت دې په لویه کچه د خلکو د پوهې لپاره کمپاینونه پیل کړي تفصیل په دې رپورت کې پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر او د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر یا ان سی او سی مشر اسد عمر د نومبر په 11 په ټویټر لیکلی چې په ملک کې 4 کروڑ شپېته لکه پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 1 کروڑ شپېته لکه نه زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 11 کروڑ 50 لکه خوراک خلکو ته ورکړی شوی دی نوموړي لیکلي خیبر پختونخوا هغه دویمه صوبه شو چې د خپلې آبادی نمایي وړ خلکو ته د واکسینو یو خوراک ورکړي پنجاب صوبے دروانی میاشت پڑمبئی اونئی کی اعلان کڑے وو چې دوی د خپل آبادی نمائی جوگا خلق واکسین کړي. په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول دروان کال فروری میاشت راهسې شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن یا له هغه زیات عمر لرونکو کسان واکسینېږي. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د نومبر په 11 مشال ویډیو ته وویل چې کور په کور کمپاین سره سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
پلانینګ موږ کړی دی، باندې موږ کار شروع کړی دی. موږ له ډیسټریکټ اډمنستریشن ته ټیمونه ورکړل چې راغی، اسیسټنټ کمشنران، تحصیلداران هغه ځای په ځای خپلو علاقو کې کښېني، خپل دفترو کې چې کوم خلک دی راځي هغه کې. بیا ترانسپورټ والا څومره زموږ په اړیدي په ضلع کې څومره خلک راځي، څومره ځي، د هغې ویکسینیشن داسې لوکل ګورمنټ ډپارټمنټس دي، د هغې چې څومره دفتر دي، کو هغه د احساس دفتر دی، د نادرا دفتر دی یا نور دي، هغه ځایونو ته موږ ټیمونه ورکړل. ټیمونه آلریډي په ایجوکیشن کې لګیا، په خپلو علاقو کې موږ عدالتونو کې، کچرو کې خپل سینټرې جوړې کړي، څلور واڼه بارډر چې کومې افغانستان سره دي، چې کوم ځای کې زموږ د خلکو آنه جانه ډېره ده، هلته موږ دا شي کوو.
د روغتیا په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر په 8 ویلي وو چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغې پورته دي باید د نومبر تر 13 هرومرو واکسین شي، او دسمبر لومړی نیټه به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي. ته ذکر دا چې اسد عمر په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول چې حکومت یې اراده لري چې دروان کال تر پای 1 کروڑ کسان بشپړ واکسین کړي. این سی او سی په ملک کې د واکسینو خلکو کچه زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولي دي، چې پکې د ځینې نورو ترڅنګ د ملک دننه په هوایی او ریلوې سفر بندیزونه هم شامل دي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارد په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی وایي د حکومت دا ګامونه پر خپل ځای خو ورله په کار وو چې په لوی کچه د خلکو د پوهې لپاره کمپاینونه هم شروع کړي وي.
یو خو ویکسین ډیر اهم دی او حکومت لا پکار دی چې د یونین کونسل او د ویلیج کونسل په لیول باندې چې کم کمیونټی انفلوئنشل دی، هغه لوکل سیاسي لیډرز دی، هغه د غزي مذهبي مشران دی یا ځي چې کم انګیری دی، هغه دی په دې خبرو کې انوال کی او یو ماس کمپین، مطلب یو هفته چې موږ شه په کرونو خلک چې دا به ویکسینیټ شي، صرف هغه فارمیلټی پوره کول نه دی پکار.
که څه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کمواله راغله، خو ډاکټران ویره سرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کول او د حواله سړېدو سره خای هلته د کرونا وایرس مثبتې پیخي زیاتې شي. د ډاکټر فضل ربی په وینا تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا وایرس واکسین نوي ورکړی شوی، تر هغه دی حکومت په محدودیتونو کې ډېره نرمي نه کوي. خود روغتیا چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د اکتوبر میاشت په اخیره کې مشال ویډیو ته ویلی ول چې په هیواد کې د واکسینو بهیر په تیزی سره روان دی او د مثبتو کیسونو کچه هم راکمه شوې ده، نو ځکه یې په محدودیتونو کې نرمي کړي. د نوموړي وینا وا واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوها ورکړه، خو یو شمیر خلک په غیر لڅوجي واکسین لګولو ته زړه نه کوي، نو حکومت مجبورن بندیزونه لګولو ته اړ شو. کرونا وایرس د 2019 زیږیز کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راخکاره او بیا ټول نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2020 زیږیز کال د فروری په 16 مخې ته راغلی وو او لومبه تنترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال ریډیو اوري. د جنوبی وزیرستان د وانه تنای سیمه اوسیدونکو چې لتیرو و څلوي خورز راهسه پر احتجاج دی له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د های سکول جوړ کړي. د د یادې سیمې یو سیدونکو اکرام وزیر مشال ویډیو ته وویل چې احتجاج باوجود انتظامیه په سیمه کې د سکول ودانۍ جوړولو کې سنجیده نه دی، خو دوی به هم تر هغې په احتجاج ناستوي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال بیا وایي کوشش یې دی چې واڼه تنایي سیمې میډل سکول ته د های سکول درجه ورکړي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان وانا تنائی سیمه اوسیدونکو په خپل سیمه کې د های سکول عمارت جوړول غوښتنې د پورا د 13 او 44 ورځې نه په احتجاجي کیمپ کې پلاتای وهلې دي. په دغه احتجاجي کیمپ کې نوست کرام وزیر د خپل غوښتنې په براکشه مشال ریډیو ته وویل
نیټ مطالبه کړې د تنائی چې کیمپ درنه 47 ورځې نه چې ګورنمنت های سکول په میچ لا کا کې نشته مشره ګورنمنت های سکول راسکو په دغه کې مشره چې کیم ګورنمنت ادارې نه
کی غریب خلق دی حکومت داس دے دوی سیمے وڑ کی او جن کوئی دے پارا دا زر دے ہائی سکول عمارت جوڑ کی
نہ مشتا جی تیر غلائی دے او نہ دے ایم پی اے دے تارا پات مشتا دا سے خواجا خبر ار غلی دو دے نیش پ سالانا او 600 700 وڑ کی او جن کئی زیا کی جی نیش پ سیمہ تے غربت ہن زیو تائی دے دغه واجے نہ مثال کے چکیم دا دے نیش وڑ کی او جن کئی زیا کی جی او دے وانا او دے سپین چکیم ہائی سکول دا الٹا شتا او دے نیش
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان تعلیم محکمه مشر قادم خان سره تماس ونی ولی اغوی و ویل سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال ویائی چې کوشش هم دای چې د تنائی میډل سکول ته د های سکول درجه ویر کی
چې کم دا کسان ناسی دے سره ای سی وانا اور ایجوکیشن ولا کرانسی دغه ټول ور سره تفصیلی نشستونه شوی دا های سکول ډیماند کولو خو چونکه سکول سکو کرایټیریا دا ده چې هغه د پاره های سکول د پاره خو نام لسم کې ماشومان پکاره یا هغه د پاره ضروری ده چې لوکل اول میډل سکولز وی چې هغه نه الکان خو پاس کې دی شي چرات لشي نو هغه د پاره مونږ ته وایي چې کم د میډل سکول دی تنه ولا هغه به مونږ فنکشنل کو هغه کې لګ کار ضرورت شته دا هغه پی ټی سی فند هم راغلی دی چې دا میډل روان کو دا مونږ به اپګریډ کولی
شي. د تنهایی احتجاجي درنې مشرانو دا هم وویل چې تر سمرا پورے دے پاکستان حکومت دے دوی سیمکش دے اڑکی او جنکو دے پارا دے ہائی سکول عمارت جوڑا والے منظوری ورکڑی نوی تراغی وقت پر او دیکھ دے پہ احتجاجی کیمکش پلاتائی واحلی بھی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نڑی دا تازہ پیخو او روانو چارو خبری.
مشال ریډیو اوري. د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وای د شخړو د حل متبادل نظام یا ای ډی آر لاره په خوانې شخړې په خړ ډول د حل کېدو په حال کې دي. د ای ډی آر د لاندې د هغو کیسونو په حق له فیصلې کیږي چې د عدالتونو بهر د دوانو فریقینو پر ازاد د ایوي مسلې حل راوستل کیږي. خو د قبایلی سیمو مخور او سیاستوالان د شخړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي او وایي په کار ده د نوري صوبې په شان هلته هم مسلې د ډی آر سی یا د شخړو د حل شورا له لارې هوارې کړل شي. ای ډی آر د قبایلی ضلعو ترڅنګ په ټوله پښتونخوا کې لاګو دی. دا چې ای ډی آر یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره مؤثر دی، ملیحه امیرزاده د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2000 کال د دسمبر په 13 د شخړو د هواری د متبادل نظام الټرنیټ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ په منظورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ. صوبایي حکومت د 2021 کال د مې په شلمې په شپږو قبایلي ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ڈسپیوٹ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولې دی. نوموړي د نومبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام لارې شاوخوا 13 پخوانی غټې شخړې حل شوې دي. خو دا قانون او نظام یوازې د زمشو قبایلي ضلعو پورې نه دی محدود.
نومبر کې کم دا زمګه سوم په دې کې زمګه ټوټل 38 کیسز چې نه هغه ریفر شوی دي. په دې کې چې 18 کیسز چې نه هغه زمګه ریزالو شوی دي. په دې کې زمګه صدا سي میجر لینڈ ډیسپیوټ شو دي چې کم دا د ورش تر سلوخ سلوخ کال چې دا نه هغه کې د فریقانو چې دا هغه ایشو روان دي هغه الحمدلله غو ریزالو شوی دي. ای ډی آر چې دا صرف د مز ډیسټریکټ ته پر نه دا ایون زم چې کم سټل ډیسټریکټ دا غیر پر هم دا شوی دی. په دې کې هم په دې باندې کار روان چې نه شروع ده.
د شاهد علی خان په خبره د ای ڈی آر ایکٹ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو او د سالسیانو کمیټې د اپریل پر 10 وټاکله. نو په سو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی. د شخړو د هواري متبادل نظام ایکٹ په منظوري سره په خیبر پختونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري. د شخړو د هواري د متبادل لارې یا ای ڈی آر مشر ډیپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یو ډله ټاکي. هغه ډله په قومي مشرانو، ریټایرډ سرانو او قانون پوهانو مشتمل وي. د دې مقابل په خیبر پختونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی. د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پختونخوا د پولیسو پروژه ده. هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایي پولیسو تر څارنې لاندې د ځایي دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي. د خیبر پختونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14 د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښو ور په ګلبهار پولیس تھانه کې د ازمیختی پروژې په توګه جوړ کړل شو. دویم ورته شورا د پېښور په ګلبرګ پولیس سټېشن کې جوړ شو. د ډی آر سی جوړېدل په 2015 کال کې په پېښور های کورټ کې چیلنج شوی، خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه. خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس ایکټ 2002 کې ځینی ترامیم شوی. د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې ای ډی آر ته رجوع په هغو کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقانو نو رضا شامل وي. دوی ورته د خپل ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقانو په خوخه کیږي.
د نارت وزیرستان خبر وکم زمګه بیسیکلی ایشو زیات تر دی د لند دا چونګه زمګه سټلمنت نشته نه هغه په ریګولر کورس کې چې نه دا غیر ډیټرمینیشن چې نه هغه به لګ ګرانی د دې د خپل رواج په سیستم باندې چې نه دا غیر دخ کی. خو په دې کې دا چې بیسیکلی چې کیس کر پر کی یو د دوه پر فریم کنسنت ده زمګه کیس چې نه هغه هغه کې بیسیکلی به کی اګریمنت به کی فیصله به کې نشي کولای څنګه چې عدالت فیصله کوي په دوه پر فریم چې نه په پوینټ باندې چې اګری کوي
دا چې ای ڈی آر څه ته وایي او په زمشو قبایلي ضلعو کې څه حیثیت دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان د نومبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې په اکثره زمشو قبایلي ضلعو کې د پټواره د ځمکو نور داسې پیاوړي نظام تر اوسه نشته. نو په هغه صورت کې د ای ڈی آر په شکل کې ځایي جرګې د شخړو د هواري لپاره ښه فیصلې کولی شي او خلک یې خوښوي هم.
څنګه دې کې نه د وکیل ضرورت وی نه داسې عدالت پکاري ورته بس هغه د خپل کلی یا خپل فیملی یا د خپل چې کوم کوم دوا درې داسې کسان چې هغه چې دی مشهور وي په انصاف باندې هغه پکې نامینیټ شي او هغه چې دی کوم شخړه وي هغه یو حل راوباسي. څنګه دې خلکو وخت نه دا فیصله جوړه کړې هم وي دې د باره وي په نو په لوکل چې کوم رسم رواج خبرې دي ضرورت خو دا او چې سرنګ د فاټا مرچ ولا چې کوم جوډیشل سیستم او راغه په فاټا ایریاز کې نو بیا دا محسوسه شولا چې آیا دا خو داسې ایشوز دي چې هغه د کوم فارمل لیګل سیستم دی په دې کې دا د هغه رنګ نه ایڈریس کېدل شي.
د فهید الله په خبره په جنوبي وزیرستان کې په ای ډی آر کې 50 نامزد کسان دي چې په کې له هر قوم، هر کلی او تحصیل نه نمائندګي لري. نو موري ویل چې په سیمه کې د ای ډی آر نوټیفیکیشن د روان کال په اکتوبر کې شو. تر هغه دوه کیسونه مکملې دو ته نږدې دي چې د 13 کالو راهیسې د لانجې له امله بې فیصلې پاتې وو. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمې ته څه فائده نه درسولی. نوموړي ویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې شوې وي.
د ایګیار اختیار د دې چاندل راځي نو د پکار دا چې کم په خیبر پښتونخوا کې ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دغه فرض باندې د پولیس انډر هم دغه اداره جوړه شوې. خلک په خپل وایي چې یو څه کریمینل کیس وشي هغه کې اف آی آر خو ضروری وي. کریمینل کیس نه بغیر په سیول کیسز کې اوس په خیبر پختونخوا کې کا 100% مې وی خو 75% مسالې په ڈی آر سی کې حل کیږي او موږ ڈی آر سی تر اوسه پورې څه نتیجه ور نه کړه او کامیاب نه دی. هغه بنیادی وجه هم دغه ده چې یو خو په عوامو کې دغه اویرنس نشته او بل سیول ایډمنسټریشن هغه شان ذمہواری نه پوره کوي چې کوم ڈی سی دی ای سی دی.
بل خو په قبایلی چارو نظر لرونکو اعجاز مومن په دې قانون کی یو نیمګړتیا پګوته کوي چې د ای ڈی آر د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی.
هغه کې قانوني خبره چې کومه ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو او ای آر چې کومه فیصله هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی. موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت چې دی نو هغه کې اپیل اکسکوټ وي. لاندې عدالت کې فیصله وشي بیا ورته بره ډسټرکټ سیشن کورس وي هغه کې فیصله وشي. چې کله یو قانون موجود وي یو عدالت موجود وي یو جج موجود وي آلریډي په پاکستان کې شته بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو اکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو اکټ شو دا به فیصله کوي. او بیا دویمه غټه خبره چې ده نو هغه دا ده چې دا چیلنجبل نه ده.
د قبایلی سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلع انتظامی مشرانو په خبره په سیمه کې د دې ډېر ضرورت محسوسېدو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بې له څه خرچې زر انصاف ملاو شي بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي. حکومتي چارواکي وایي چې د پخوانی فاټا د انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د ملک د نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی خو که خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي نو د هغوی لپاره یې د جرګې دغه نظام راوړی چې قانوني حیثیت لري.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو د مشال ویډیو د نننې خبرونو د پای شي بیره رسیدلې دي. پامیر ساحل توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې نن په 14 کې د جمعات د امام په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. لسمې څخه یوې سرچینې د امنیتي وجوهاتو پر اساس د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل 14 د تریلې سیمې په جامع جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوي. د زیاتوي چې اونکي مواد د جمعات په محراب کې ایښي ول. د طالبانو د حکومت چارواکي پېښه تاییدوي خو نور معلومات نه ورکوي. د حملې ذمواري چانه د منلې. په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په جمعاتونو کې د لمانځه پر مهال د 14 په ګډون یو شمېر بریدونه شوي دي. افغانستان پر حالاتو د ټرایکا پلس په نوم د ډلې د غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. پرون په اسلام آباد کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ وکړ چې باید ښځو او نجونو ته د تعلیم د اجازه ترڅنګ ورته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع برابر کړي. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا نوي ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون تر غونډې وروسته پر ټویټر ولیکل دم غړې ټوله توجه په هغه هیواد خراب بشری وضعیت او خلکو ته د بیړنۍ مرستو رسولو ته ورکوي. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی او د نجونو د تعلیم لپاره مناسب چاپیریال برابرولو هڅې کوي او زیاتوي چې پر ښځو یې په هیڅ څانګه کې د کار بندیز نه دی لګولی. نن د مشال راډیو او د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی لومړی تلین دی. دا یو کال مخکې د نومبر پر 12 د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي بم په 14 کې وژل شوی و. پر نوموړي د حملې ذمواري چا نه منلې. په برما کې یو عدالت نن امریکایي خبریال ډینی فینستر د پارونې او د ناسمو یا پارونکو معلوماتو د خپرولو په ګډون په یو شمیر تورونو مجرم بللی او ورته د 12 کلونو د بند سزا ورولې ده. و دیرش کلن فنسر چې د فرنټیر ماینمار په نوم د یوې آنلاین مجلې مدیر دی، په می کې هغه مهال گرفتار شوی و چې نوموړي له برما څخه د وتلو هڅه کوله. هغه هیواد په فبروري کې له پوځي کودتا راهیسې د ګډوډۍ ښکار دی. د فرنټیر ماینمار مشر مدیر تھامس کین وایي د فنسر سزا بې اساسه ده. امریکا د نوموړي تر سزا کېدو مخکې له برما څخه د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې وه.
لدی سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. کپر همدې سپو پاتې شوې نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه پرې اوریدلې شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې ز احمد الله د خبرونو ویان پامیر ساحل، زمونږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د و باد اوسئ.